شيء.
دا مشال ریډیو د اوخ د ماسپښین یو بجس وزابوريوال کاکړ د دې خبرونه د کوربه په استاسو ته هر کله وایم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو او د بی پلوټ الوتکو د بریدونو په اړه بحث کړی دی. د خیبر ایجنسی خلګوای د دوی په سیمه کې لوجدي مودې روانو پوځي عملیاتو د دوی ژوند په ټپه درولې دي. افغان ولسمشر حمید کرزی په هلمند ولایت کې د ولسی وګړو وژنه غندلې ده او د دې پیښې په اړه د پلټنو امر کړی دی. د دې ترڅنګ یو څو نور رپورټونه او د غړي په دوی نمای کې د ځوانانو ژغ اونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
د خبرونو سټیکی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه بحث شوی دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د تیر کالونو په نسبت په صوبه کې د امنیت وضع ښه شوی ده او د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې که په غزا کې د بنیادي کارونو د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات ونشي نو دا سیمه به په 2000 کال کې د اوسېدو وړ نه وي. اوستا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو او په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه بحث شوی دی. د تیرې ورځې د غونډې وروسته د صوبې پخواني وزیر اعلی اکرم خان دوراني مشال ریډیو ته ویلي په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو له امله ځینې خلکو بنو ته کډې پیل کړي نو صوبایي حکومت دې د پوځ عملیاتو پر ضد قرارداد منصور کړي خو صوبایي حکومت ورسره پدی لړکی نه دي صلاح شوی. بلخو د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وایي حکومت چې کوم ګام پورته کوي هغه به د ولس په ګټه وي او په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه ورته د مرکز لخوا لاسنه دی ویلي شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د تیر کالونو په نسبت په صوبه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او امنیتي ځواکونو په صوبه کې د ترهګرو پټنځایونه هم ختم کړي دي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ د صوبایي کابینې د غونډې وروستو خبریالانو سره کړي دي. د هغه وینا وه
زمونږ د مخکې په نسبت چې مخکې به دلته دهشتګردو ځای په ځای خپل کنټرولو اف آر کے بدئی کنٹرول رکھ درہ کے داغی متلے یو قسم تھا پیخور اف آر کے اف آر بنو کے نند آغی الت نشتہ مرکن ڈویژن کی نشتہ یعنی حکومتی رٹ تقریباً پسٹل بیلٹ کے پارزے کے قائم دے دمخ کے پنسبت حکومت ڈیر ٹھیک
میا افتخار حسین زیاته کړه هغه ملازمین چې په تیر حکومتونو کې د صوبایي محکمو نه وستل شوي وو د کابینې په غونډه کې د هغې د بیا پر ځای کولو پریکړه هم شوې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د ولس ملکی وګړو وجنه اوغندله او دغه عمل یې د شریعت خلاف بللی دی. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د وړ مشپې په پیښه کې د دوو ښځو په ګډون د ولس کسانو د وجنې په اړه سیمه ییزو چارواکو مختلفې څرګندونې کړې. خو د هلمند د والی بیان داود احمدي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی وروستۍ څېړنې ښایي چې دغه وجنې د دوو طالب قومندانو ترمنځ د دوو ښځو پر سر د شخړې په نتیجه کې رامنځته شوې دي. داود احمدي وایي
دغه دوه قمندانانو په خځو جنګ کړی او ښځې هم وژلي خلک یې وژلي چې تر اوسه مخکې هم ډېر سوالونه دي. ښځې څوک وې؟ د کومه ځای راوستلې شوې وې؟ د دغه مهال وې؟ د بلې خونه راغلې وې؟ دا کسان چې وژل شوي آیا دا ملکیان دي؟ د دوی وسلوال کسان دي؟ دغه زموږ ډېرې پوښتنې دي چې لا نه دي ځواب شوي.
خو طالبانو په دې پیخه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. طالبانو ویاندکاري یوسف احمدي ویلي چې په سیمه کې د دوی هیڅ یو قومندان ملکی کسان نه دي وجلي. بلخوا د کندهار ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق باندې برید شوی چې پکې عبدالرازق زخمی شوی او نور څلور تنه وجل شوی دي. دا پیخه چې تېره شپه د کندهار په دوراهي سیمه کې رامنځته شوی د دې ولایت د روغتون چارواکو ویلي تر برید وروسته څلور مړي او ولس ټپیان هسپتال ته راوړل شوی دي. بلخوا د کندهار د والی بیان جاوید فیصل وایي چې په دې پیخه کې جنرال رازق په لاس زخمی شوی او روغتیايي حالت یې ښه دی. طالبانو د پیخې مسؤلیت منلی دی او د طالبانو ویاندکاري یوسف احمدي ویلي چې د کندهار امنیتي قومندان چاودنه کې سخت ټپي شوی دی. ناتو وایي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د هغې یو هلیکاپټر راغورځېدلی خو چاته پکې څه زیان نه دی رسېدلی. د ناتو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو ویاندې ویلي د ګل پروس ناوخته په لوګر ولایت کې یو هلیکاپټر په غیر عادي توګه راکوز کړل شوی. هغه وایي په دا ځای کې د کومې ترهګرې پېښې خبر نشته. وسلوالو طالبانو نن په خپل یو بیان کې ویلي چې د دوی جنګیالو یو هلیکاپټر راغورځولی او په هغې کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا پوځ وایي د هغو دوو جدا جدا پیښو په سر چې د دې کال په لومړیو کې په افغانستان کې د خلکو غوسه راوپاروله د امریکا نهو سرتیرو ته چې درې سمندري سرتیری دي انتظامی سزا ورکړل شوې ده. په دې کې یوه پیښه د یوې ویډیو وه چې په جنوري میاشت کې رابرسېره شوه او پکې د امریکا څو سمندري سرتیرو د وسلوالو طالبانو د مړو جسدونو سپکاوی کولو. بله پیښه د فروری په میاشت کې د بګرام جیل د لایبرري څخه د قرآن پاک د پاڼو سوځول وو. د اسلامي نسخو د سوځولو وروسته په افغانستان کې په راپورته شوو تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي وو او دوه امریکایي سرتیري هم وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې که په غزا کې د بنیادي کارونو د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات ونشي نو دا سیمه به په 2000 کال کې د اوسېدو وړ نه وي. د رپورټ تر مخه لومړني ضرورتونه لکه اوبو، روغتیایي او تعلیمي سیستمونه د نفوسو د زیاتېدونکي کچې سره برابري نشي کولی. په رپورټ کې ویلي شوي چې د غزا آبادي به چې اوس 1,000,000 ده په 2010 کال کې به 2,000,000 ته ورسېږي او په غزا کې د سکولونو او هسپتالونو ډېر زیات ضرورت. د رپورټ له مخې د غزا د اوبو یوازنی منبع سواحل دی چې په 2016 کال کې به د استعمالېدو وړ نه وي. اسرائیل په 2009 کال کې غزا وروسته له هغې محاصره کړه چې حماس واک ترلاسه کړو. او وروسته خبردار چې د امریکا د رسنو سرکاري بورډ بی بی جی له شام نه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه دې هغه نیولې شوي دوه خبریالان خوشي کړي چې د دوی له یو ټلویزیون سره کار کوي. بشر فهمي او کیمرامین اونال د الهوراله ټلویزیون سره چې مرکزی په ورجینیا کې د کار کوي. دوی د اګست په 16 نیټه د شام په حلب ښار کې د شخړو په اړه د رپورټ ورکولو پر مهال رک شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو او د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه بحث کړی دی. د صوبې په خوانی وزیر الله وای
ډیر کړې داسې دي چې موږ یې وینو په ګاډو باندې راځي او دلته ونو کې اوس نور کورونا نه فائدہ کیږي لکه په کې ریا باندې.
کچیری په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کیږي نو د خلکو ایستل ضروری دي او کنه؟ د امنیتي چارو یو کارپوه وای
دا خلکو چې کوم مرکزونه جوړ کړي دي یا تربیت ځایونه جوړ کړي دي یا خپل اډې جوړ کړي دي نو هغه دا ځایونه کې دي چې هلته امبولنس نشته.
د خیبر ایجنسی خلکو وایي په سیمه کې له اوږدې مودې روانو پوځي عملیاتو د دوی ژوند په ټپه درولی دی.
بڑا کې نه ټرانسپورټ شته، نه ګوډه شته، نه خلک یوځې بل ځای تلی شي، نه وړه ملوېږي، نه اوبه ملوېږي، نه ډاکټر ملوېږي، نه دوایونه ملوېږي او ډېر خلک خپه دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د ولسي وګړو وژنه غندلې ده او د دې پیښو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د افغانستان په کندهار کې برید شوی، څلور تنه پکې وژل شوي. د دې ترڅنګ د ګړې په دویم نیمای کې د ځوانانو ژغ اونیزه خبرونه هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو او د بی پلوټ الوتکو بریدونو په اړه بحث شوی دی. مخالف ګوندونو غوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د دې عملیاتو پر ضد قرارداد منظور کړي خو واکمن ګوندونو ورسره پر دې ونه منله. واکمن ګوندونو وایي حکومت چې هر ګام پورته کوي هغه به د ولس په ګټه وي او د دوی هم د ډرون بریدونو په حق کې نه دي. خو مذهبي ګوندونه ته پکار ده چې د هغوی په وینا د ترګرو د کاروایانو پر ضد هم اواز پورته کړي. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو او په قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو بحث وشو او د پښتونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د ډرون بریدونو په ضد په یو قرارداد پاس کولو رضامندي وښودله او مخالف ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو په ضد هم د یو قرارداد د منظورولو هڅه وکړه خو واکمن ګوندونه ورسره په دې سره نه شو. د مخالف ګوندونو مشر او د پښتونخوا پخوانی وزیرالا اکرم خان دورانی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان نه د بنو په لور ځایي ولس کډه کول پیل کړي دي او د دې عملیاتو د مخې نیولو لپاره د دې په ضد د اسمبلی نه یو قرارداد منظورول پکار دي. هم په دې لړ کې اکرم خان دورانی د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
تشویش دا دی چې د شمالي وزیرستان خلک راځي نقل مکانی کوي او ډېرې کډې داسې دي چې موږ یې وینو په ګډو باندې راځي او دلته ونو کې اوس نوره کورونا نه پیدا کیږي لکه په کریا باندې صوبائی گورمنٹ چې دې مونږ سره په دې باندې رضامندی نه کړه ظاهره مونږ خو هغه غوښتل چې مونږ یو قرارداد راوړو او دلته نه پاس کو چې په شمالي وزیرستان کې آپریشن نه کیږي خو مونږ نه پوهیږو چې د هغې نه گورمنٹ ولې داسې ډډه وکړله او مونږ سره په هغې باندې متفق نه شو.
خو د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به د ولس د خیر فیصلې کوي او په شمالي وزیرستان کې له وفاقي حکومت دوی ته د تیاری نیولو نه دی ویل.
چې حکومت مرکزی حکومت صوبائی حکومت فوج داسې یو فیصله نه کوي چې هغه د عوامو مخالف وي د عوامو خګړې کې نه تیری پاتې کیږي او زمونږ تاسو علم دی چې دا هلته چې اکشن اخلي دا ټول به زموږ په صوبائی حکومت باندې به پریشر وي ولې چې دا آی ڈی پیز به ټول راځي نو هغه یا به پیښور ته راځي یا به جنوبي ضلع ته بنو ته یا ډیرو ته دلته به ځي نو په کار ده چې هغې سه اکشن لالي نو مونږ ته به خامخا مشوره کوي.
د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې هغې هم د ډرون بریدونو مخالفت کوي خو په هیواد کې چې وسلوالې ډلې د ترګرۍ نورې کومې پیخي تر سره کوي د هغې په ضد هم اواز پورته کول پکار دي.
خیال دی چې هغې کې مام تقریر وکړو نو مام همدا وویل چې دا ډرون عملی چې دي د دې مونږ مخالفت کوو دا د پاکستان ساورینټي او دا زنګ د آزادۍ باندې حمله ده چې دا کوم زنګ باندې حملې کیږي او پیښور کې تاسو دا پیښور اوسېدونکو خلک چې مونږ سره زیاتې کیږي او بیا هغې منیم چې مونږ کوو او بیا هم بعضې پارټۍ هغې کنډم کوي نه نو په دې مونږ افسوس کوو مونږ هم د ډرون عملې خو خالي هغه مخالف نه مخالفت کو مونگ مخالفت کو مجھے دائم چکمل تخلق چ بیا مرشی اگے بار ادی دلتا جنازے جنازے چ دے داد تا زنگ اسلامی گوندو نہ کوئی خدا افسوس کو زنگ بچیم خاغی مڑکی اگے بیا منیم چ من کو تو بیا اگے مندا نماز جنازہ کول سد اہمیت لری خو پدی افسوس کو تے زمون خدا چرتا زنگ دلتا جکم نہ شہیدان شوی اگے خوچا نماز جنازہ نہ کڑے.
د یادونه وړ ده چې نن به د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ډرون بریدونو په ضد د صوبایي اسمبلی نه د قرارداد منظوري ورکوي او د دې نه وړاندې په اسلام آباد کې قومي اسمبلی هم د دې ډول قرارداد منظوري ورکړې وه. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. که څه هم د پاکستان حکومت دا نه د منلې چې دوی په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي خو د تېرې شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرعلي کې یوې جرګې له پاکستان وغوښتل چې که دوی په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي هم دوی ته دی وای او که نه یې کوي هم ورته دی وای. اوس پوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د عملیاتو کولو پر وخت د خلکو ایستل ضروري دي او که نه، او که چیرې نه ایستل کیږي نو هلته څه ډول داسې اقدامات ګامونه پورته کول کیدای سي چې هغوی خلک بیا پکې زیانمن نه سي. په دې اړه رپورټ له یوې لنډې دمې وروسته واورئ. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو موضوع په داسې وخت کې توده سوې ده چې له خیبر ایجنسۍ او باجوړه بې کوره سوي په زرګونه خلک لا هم د نوشار په جولوزۍ کیمپ کې د کډوالۍ ژوند تېروي. خو د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل اوسیدونکو د یوې لویې جرګې له لارې د پاکستان حکومت ته ویلي چې یا خو دې د دوی په سیمه کې عملیات نه کوي او که یې کوي نو دوی به د پاکستان نورو برخو ته نه بلکې افغانستان ته کډې وکړي. د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای له شمالي وزیرستانه د ولس استلو ته اړتیا نسته. د هغه په وینا دا ځکه چې هلته که پوځي عملیات کیږي هم نو به په نورو سیمو کې له ترسره سوو عملیاتو سره توپیر ولري.
دا خلکو چې کوم مرکزونه جوړ کړي دي یا تربیت ځایونه جوړ کړي دي یا خپل اډې جوړې کړي دي نو هغه دا ځایونو کې دي چې هلته عام ولس نشته. خال خال خلق په آبادۍ کې اوسیم نو هغه زما په خیال باندې ډرون حملو نو دغه وجه نه چې کوم دي نو هغه دلته اوس نه دي. نو زما په خیال باندې د شمالي وزیرستان کې هغه آپریشن لکه څنګه چې په دغه کې شو په باجوړ کې شو یا سوات یا بنیر کې شو دغه ضرورت نشته.
که چیرې په یوه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول وي نو طریقه یې څنګه پکار ده؟ د امنیتي چارو یو بل کارپو امرالله امان په دې اړه وایي
منطقہ
امن څخه می وپوښتل چې آیا داسې کیدای سي چې د عام ولس له بې کوره کولو او زیانمنولو پرته د هغوی په سیمه کې عملیات وسي. نو هغه وویل چې په یوه سیمه کې د عملیاتو لپاره تر ټولو ضروري بشپړه استخباراتي معلومات دي.
تشخیص کی کله چې دا تشخیص د هغه فالټ ورکی او فالټ په دې باندې د دقیق نقشې لري کار دی باندې چې نور مرګ او ژوبله په ملکي کسانو د ګناه کسانو باندې ونیسي.
بریګیډیر سعد محمد خان هم وایي چې د عام ولس ژوند په داسې حالت کې خوندي پاتې کېدای سي چې عملیات کوونکي ځواکونه د دې سیمې په اړه پوره معلومات ولري.
بغیر د استخباراتو معلوماتو نه داسې عملیات کول چې کوم دین واخو په ذات خودکشي ده. چې استخباراتي معلومات تاسو سره موجود وي او تاسو پته وي چې فلانه کوم ځای کې ده څوک څه کوي په کومه لار ځي په کومه لار ځي راځي نو زما په خیال دا کېدی شي.
دا چې د پاکستان د پوز چارواکي د موضوع ته په کوم نظر ګوري په دې اړه مو د هغوی د دریز معلومولو لپاره له هغوی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د خبر ایجنسی د باډي اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستاني پوز عملیات په وار وار او په بیلابیلو نمونه ترسره شوي دي خو د هغوی په وینا تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا چې په دې سیمه کې عملیات تر کله روان وي او د دې عملیاتو له کبله څومره خلک اغیزمن شوي او بې کوره شوي دي راځي چې په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دی رپورټ ته ورسو.
د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرو درینی مکالو رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دلته درغلم بیا درغلم او خوخ بدشم په نامه باندې په بیا بیا پوځي عملیات وشول خو د باډه سیمې د خلکو او کارپوهانو په وینا لا تر دې دمه څه نتیجې رابرسېره نشوي او نه یې کومه مخصوصه موده شته چې تر څو به دغه عملیات روان وي. دا چې د باډه خلک د حالاتو څومره ځپلې دي په دې حکله باندې د یادې سیمې اوسیدونکي چې نمونه خبرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وایي
اپریشن روان دی بڑا کې نه ترانسپورټ شته نه ګوډه شته نه خلک یوځې بل ځلتلی شي نه وړه ملوېږي په خپل ځای کې نه اوبه ملوېږي نه ډاکټر ملوېږي نه دوایونه ملوېږي او ډېر خلک خپه دي چې اخیری دغه حل به څه دی دغه چل چل نه ورته چې په څه طریقه باندې حل کېږي دا شی
نو بیا ماټور برانونه کوي او دا ډېر خلک پکې مالونه خلک پکې ګډ شول د خلکو کورونه پکې وران شول یاره دومره خلک به کوره شوي دي او دومره بیروزګاره ورغه.
د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخې اوسه پورې د باډې نه خواوشه درې لکه کسان بې کوره شوي دي چې ډیری خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکی نور اکبر وای چې د باډې د خلکو په حق لباندې ورته د چارواکو لخوا سر ټایم فریم یا کومه موده نه ده ورکړی شوې چې تر څو به دغه عملیات وي او کله به دغه خلک واپس خپل کورونو تستنیږي.
ټایم پرایم موږ سره نشته ګورنمنټ داسې لري چې دې ټایم پورې غري ټایم پورې واپس کیږي اما راغلي داسې ګورنمنټ سره دې ویلي او څنګه چې وي دا غلا کې خلکو ته بیا موږ نه کوو او خلک بیا ولنټیرلی ریټرن کیږي.
دا چې د خیبر ایجنسی باډه سیمه په دومره اوږده موده کې ولې د وسلوالو څخه پاکه نه کړه شوه په دې حق لباندې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان وایي
زما په خیال باندې کې هغه د حکومت اعظم نشته دی هغه زمونږ د صوبایي حکومت دی او هغه مرکزي حکومت دی او هغه عسکري قیادت دی چې په ورځ باندې چې دلته عملیات وشي.
نوموړي زیاته کړه چې دلته په حکومت او پوځ لا دومره فشار نه دی راغلی لکه څنګه چې په سوات کې وو. هلته به هم په اول کې ځایي خلک وژل کېدل او اغوا کېدل خو چې کله پوځ په صحیح توګه عملیات ترسره کړل نو هغه سیمه یې کلیر کړه. خو زه دا هم نه وایم چې د باډې د کشالې حل یوازې پوځي عملیات دي. د خیبر ایجنسی د باډې سیمې د عملیاتو په اړه مو چې کله د پوځ د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر یو چارواکي میجر فضل سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې دې عملیاتو موږ سره کومه مخصوصه موده نشته چې ترڅو بجاری وي، خو دلته وسلوال دي او موږ به یې په نښه کوو، او چې ترڅو پورې د امنیتي سرتیرو لخوا د عامو خلکو په نښه کېدو خبره ده، نو موږ د وسلوالو په ضد په هره کاروایۍ کې ډېر د احتیاط نه کار اخلو چې عام ولس په نښه نشي او موږ عام خلک نه دي په نښه کړي. د ویل ورداش د خیبر جنسی په باړه سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګل باخ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د صوبی حکومتي کابینه غونډه د وزیر اعلی امیر یدر هوتی په مشرۍ کې سویدا چې پکې په صوبا کې د امنیت د حالاتو د شکولو په او په تیر حکومتونو کې د استلسو سرکاري نوکرانو د بیا پر ځای کولو پاکله پریکړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین د دې غونډې په اړه خبريالانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل زموږ همکار خالد خان وړاندې کوي.
د کابینه غونډه وروسته د اطلاعات او صوبایي وزیر میافتیار حسین خبريالانو ته وویل چې تیر کالونو په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان وضع ښه شوې ده او امنیتي ځواکونو د جنایتکارو سره سره د ترخګرو اډې هم د صوبې دننه ختم کړې دي. د خیبر پښتونخوا د کابینه غونډه چې مشیر یې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوله، په صوبه کې د امن او امان او بیا په تیر حکومتونو کې لری کړل شوي سرکاري ملازمین بیا په ځای کولو لپاره رابلل شوي. دا غونډه ته د صوبې د کورنو چارو محکمې سیکرټری اعظم خان او د صوبې د پولیس مشر امن امان په حواله بریفینګ ورکړو. میافتیار حسین زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د ترخګرو پر ځایونه ختم کړی شوي دي او د تیر کالونو په نسبت په روان کال کې د صوبې دننه د ترخګرۍ پیښې کمې شوي دي.
زمونږ د مخکې په نسبت چې مخکې به دلته دهشتګرد زی په ځای خپل کنټرول و ایف آر کے بدی کنٹرول رکھ پا درکی داغی مطلب یو قسم تا زمونگا مطلب دے چھے دا پیخور ایف آر کے ایف آر بنو کے نن داغی التا نشتا مرکن ڈیویژن کی نشتا، یعنی حکومتی رٹ تقریباً تقریباً پسٹل بیلٹ کے پارزے کی قائم دے دمخ کے پنسبت حکومت ڈیر ٹھیک.
دیو پختنی پا دواب کی دا پختنخوا دا اطلاعات وزیر اویل چی دیو سازش لاندے پا گلگت بلتستان کی دا شیعہ او سنی مسلمانانو پا مینس کی فرقواران فسادات او جگڑو تا ہوا ورکولی شی، او دا دوی حکومت په د گلگت بلتستان په لوی سړک د پولیس نفری او چک پوسټونه زیاتوي. د وویل چې د 14 اگست په ناوړه پیښه کې ککړ خلک د پښتونخوا نه بلکې د گلگت بلتستان د سیمې نه راغلي وو.
زمونږ د علاقې کوم لار استعمالیږي نو هغه په خپل دلته راځي او دا واقعیت کوي، ځکه چې کوم خلکو ته مطلع اشاره شوې ده یا کوم خلک مونږ ته لږ ډیر مطلع چا په ګوته کړي دي او مونږ به کوشش کوو چې گرفتار کړو، نو هغه خلک د گلگت بلتستان سره تعلق لري.
میافتیار حسین اویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په چترال، دیر او نور سیمو کې د افغانستان له اړخه د ترخګرو په بریدونو خفګان څرګند کړی دی او افغان حکومت او ناټو ځواکونو نه غوښتنه کوي چې په خپل سیمه دغه د ترخګرو اډې ختم کړي.
زمونږ د خاورې نه تښتېدلي دهشتګرد په افغانستان کې ډېره دي او هغوی د هغې طرف نه ټیک کوي، بیا کلیم کوي او بیا اعلان هم کوي، نو که په دې صورتحال کې د نیټو فوج پروت دی نو یا خو د نیټو فوج دوی کابو کولی نه شي، دا ډېره خطرناکه ده، او که دغلته کړیو د نیټو فوج ورته سوی نه نو دا نوره بده خبره ده، او کدی په موجودګۍ کې په مونږه ټیک کوي او هغوی ورته سنوي، دا د هغې نه زیاته خطرناکه خبره.
خیبر پښتونخوا کابینې په تیر وختونو کې د صوبایي محکمو نه ویستل شوي ملازمینو بیا په ځای کولو هم منظوري ورکړه. د دې په هکله میافتیار حسین وایي
کوم چې پرمننټ ملازمینو چې کوم په تیر وختونو کې چې کوم دی نو هغه د نوکرانو اوښکلی شوي دي کې په پرمننټ چې کوم نوکران شوي دي نو 15,000 او 1,000 او 1,500 کسان، هغې د پاره فیصله وکړه، بل پیش کوو، هغه به اوس اسمبلی کې پاس شي او د 30% په حساب چې کومه محکمه کې سیټونه روزي نو دې خلکو را به چې کوم دی په پرایورټي باندې نوکری ورکوو، دوی به چې کوم دی نو ځای کوو.
میافتیار حسین زیاته کړه چې د ملازمینو بیا په ځای کولو دپاره به د صوبایي اسمبلی په روانه غونډه کې یو بل یا قانون پاس کولی شي، د کوم لاندې چې بس د پاسه 15,000 مستقل ملازمین بحال کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
افغان ولسمشر احمد کرزی په هلمند کې د ملکی وګړو وژنه غندلې او د دې پیښې په اړه د پلټنو امر کړی دی. د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د رامنځته شوي پیښې په اړه د هلمند والي ویان داود احمدي تیره شپه وویل چې د تازه معلوماتو تر مخه دغه کسان د دوو طالب کمانډرانو ترمنځ د دوو ښځو پر سر د شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. نوریاس نوری په دې اړه حال راکړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې طالبانو لخوا د ولس ملکی وګړو وژنه وغندله او دغه عمل یې د شریعت خلاف وباله. د جمهوری ریاست لخوا په یوې اعلامیه کې کرزی د طالبانو لخوا د ملکی وګړو وژنه د نه بخښنې وړ جنایت بللی او امر یې کړی چې د پیښې په اړه د بشپړه څېړنه ترسره شي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د دوشنبې د شپې په پیښه کې د چارواکو په وینا د دوو ښځو په ګډون ولس ملکي وګړي په داسې شکل وژل شوي چې د یو شمېر سرونه له تنو پرې شوي وو. له پرون راهیسې چې د دغې پیښې په اړه د ازادۍ راډیو په ګډون رسنیو معلومات ترلاسه کړي، سیمه ییزو چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړي دي. په لومړي سر کې ویل شوي وو چې طالبانو دغه ولس وګړي په دې خاطر وژلي چې د سندرو او نڅا په یوه بنډار کې راټول شوي وو. دغه راز ویل شوي وو چې طالبانو دوی له دولت سره د همکارۍ په تور چې غوښتلې د طالبانو پر ضد پاڅون وکړي وژلي دي. د هلمند والی ویان داود احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو وژنو علت ځکه سمدستي نشوي معلومولی چې دا پیښه د موساکلا ولسوالۍ په هغه سیمه کې رامنځته شوې چې دولت پرې کنټرول نه لري او د دوی کشفي او استخباراتي ارګانونه د پیښې په اړه معلومات راټولوي. هغه وویل دوی وروستي او کره شواهد دې څرګندونه کوي چې دا پیښه د دوو ښځو پر سر د دوو طالب قمندانانو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې رامنځته شوې ده.
دغه دوو قمندانانو په دغه ښځو جنګ کړی، ښځې یې وژلې، خلک یې وژلي. چې تر اوسه مخکې هم ډېر سوالونه دي. ښځې څوک وي، د کومه ځای راوستلې شوې وې، د دغه مهال وې، د بلې خونه راغلې وې، دا کسان چې وژل شوي آیا دا ملکیان دي، د دوی وسلوال کسان دي؟ دغه زموږ ډېرې پوښتنې دي چې لا نه دي ځواب شوې.
د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي چې په جنوب لویدیځ کې د پیښو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، په دې پیښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې له خپلو قمندانانو سره غږېدلی او ټولو ورته ویلي چې دوی له دې پیښې خبر نه وو. په داسې حال کې چې طالبان په دې پیښه کې خپل لاس لرل ردوي، افغان ولسمشر د دغو وژنو مسؤول طالبانو بلل او د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې امر وکړ. له هغه ځایه چې دا پیښه د هلمند ولایت د دولت له کنټروله وتلې سیمه کې رامنځته شوې، نو آیا حکومتي ادارې کولی شي چې په دې اړه دقیقه څېړنه وکړي او د پیښې عاملین پیدا کړي؟ دې پوښتنې ته د هلمند د والي ویاند ښاغلي احمدي داسې ځواب ورکړ:
دا پلټنه روانه ده او دا ډېره دقیقه روانه ده او په دې باندې به زموږ کشفي استخباراتي ادارې کار کوي تر څو نور جزئیات را پیدا کړي چې بالاخره دغه پیښه څنګه رامنځته شوه.
دا چې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې دغو ولسو کسانو د وژل کېدو تر شا څه عوامل موجود، تر اوسه هیڅوک دقیق نشي ویلی، خو د هلمند والي د ویان په وینا په دې اړه پلټنه دوام لري او په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا معلومه شي چې دا پیښه په څه ډول رامنځته شوې او عاملین څوک دي.
د افغانستان د کندهار ولایت زوحل ته وسلوال طالبانو د دې ولایت د امنیه کمانډانی جنرال عبدالرازق باندې برید کړی، څلور تنه پکې وژل شوي او ولس نور ټپي شوي دي. د خبريال محمد صادق رشتین په دې اړه نور ریپورت راکړي.
د کندهار پر امنی کمانډان په حمله کې څلور تنه وژل شوي او د امنی کمانډان او دوه پولیسو په ګډون شل تنه ټپیان دي. د کندهار والی ډاکټر توریالی وسان نن سهار په یوې خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې دا یو ځان وژونکې حمله وه او د موټر بم په وسیله چې په زیات اندازه چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي و رامنځته شوې ده. والی وایي چې په چاودنه کې خلکو ته مالي زیانونه هم رسیدلي چې اندازه به یې وروسته معلومه شي.
مالي برخه د پاره موږ یو کمیشن لرو، هغه تللی دی، هغه ساحې څخه لیدنه کوي. طبعا مخکې چې ما وویل دا یو ډېر غټ انفجار و، تروریستي ځانمرګي هم پکښې کې و، خپله په دا موټر کې هم انفجاري مواد وه. ساحه تخریب شوې ده، خرابې رسېدلي دي، مالي تاوان شته، دوکانونو کورونو ته دغه ساحې دغه باندې کمیشن کار کوي. انشاءالله ډېر ژر به موږ یو راپور ولرو.
چاودنه ډیره زوروره وه. د ښار په لیرو برخو کې هم غږ واورېدل سو. په سیمه کې دوکانونه وسوځول او د ډیرو کورونو شیشې ماتې کړلې. د تاولا په نوم یو عین شاهد ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د د کورنۍ څوارلس غړي ټپیان سوي.
په دا انفجار کې تقریبا څوارلس کسه زموږ د کور د فرش چې په هغه کې څلور کسه ډېر شهید دي او لس کسه انشاءالله چې ښځو کوچنیان چې دوه تنې ښځې او دوه کوچنیان لږ شهید دي، نو کوچنیان چې هغه
یوولس بجې څه باله لمبه وسوله، درب لانو وسوده. لمبې په حالت کې زره ویښت پومه. لمبه چې مول ده هغه وخت هغه وچ پرزې سره ولاړې سره تقسیم شوې په کورو کې. داسې غټې غټې اوسپنې وې، د پرزې وې په د کورو کې مشچې. نو بیا مومنان په کورو کې ویده خو ګرده اوس دوبی دي. ګرده مومنان سرسرې عجزې لویان کوچنیان ګره په د باندې بدېږي. نو د هغه پر څنګ یې داسې کور و جرلس نفره په یوه کور کې دی چخپیان سو زخمیان سو ده. نو شهیدان یې درلوده چې په خانه ته راوړل. زما خپل وراره مې پکښې ټپي سو. نو په خوله کې فرزه مشچې وه، ډېرې سره دغه کړي خوش کړی وو. خوله یې سره څو ځای ورڅیرلې وه، غاښونه یې ایستلي وه، ژبه ورڅیرلې وه.
تا
طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادی رادیو ته وویل چې د حمله هدف کومندان و چې په پیښه کې سخت ټپي سوی دی. پر کومندان رازق پتیرو څو میاشتو کې دا دوه حمله د چتر سره کیږي. نوموړي د طالبانو پر خلاف عملیاتو کې د کندهار په کچه مهم رول درلودلی او تیر کال د مالجات په عملیاتو کې بریالی وبلل سو. له همدې عمله د کندهار د امنیه کومندانۍ ترڅنګ د سرحدي پولیسو د څلری ملیوا کومنده هم په غاړه لري.
او سم د خبرونو لنډیز لسنی یونی مبجه سوی ده لانی ساجمله یاورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه بحث شوی دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي د تیر کالونو په نسبت په صوبه کې د امنیت وضع ښه شوی ده. پولیس وایي په کراچۍ کې د اخوډه په تازه پیښو کې 12 کسان چې پکې دوه د سیاسي ګوندونو غړي دي د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د 12 ملکی وګړو وژنه غندلې ده. بلخوا د کندهار ولایت د امنی کومندان جنرال عبدالرازق باندې برید شوی چې پکې هغه زخمی شوی او 4 تنه نور وژل شوی دي. ناټو وایي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د هغې یو هلیکاپټر راغورځېدلې خو چاته پکې څه زیان نه دی رسیدلې. د امریکا پوځ وایي د هغو دوه جدا جدا پیښو په سر چې د دې کال په پیل کې په افغانستان کې خلک غوسه کړي د امریکا 9 سرتیرو ته چې درې سمندري سرتیري دي انتظامی سزا ورکړل شوې ده. او د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې که په غزه کې د بنیادي کارونو د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات ونه شي نو دا سیمه به په 2000 کال کې د اوسېدو وړ نه وي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومند سره نیخ بنیخه.
د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسرار لمومن سلامونه مني او دونکو څنګه تاسو معلومه وا چې تیر شپږو پروګرامونو منګه په قبایلی سیمو کې کړو. هلته کې زه خپل د ځوانانو سره د قبایلی ځوانانو سره ملاو شوم په پیښور یونیورسيټي کې په باجوړ کې مومند اجنسی کې. نن نن یو وار بیا منګه د پروګرامونو کما ژوندۍ برخه ده هغه بیا شروع کوو. اوس بیا په ژوندۍ بړمانیز منګه پروګرامونه وي. نو نن چې کوم دی د خوست د ځوانانو د ملي جرګې مشر فضل الرحمن کانی او د وزیرستان د ځوانانو په استازیتوب له همایون وزیر سره د هغوی په سیمو کې په مسلو او د هغې لحل لپاره د دوی په هلو ځلو خبرې ترې کوو. خو تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلئ.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیش میرو ټلیفون کولای شئ.
00 24 12 15 00 24 12 15 00 24 12 15 00 24 12 15.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره ده 0800 22 0333.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون لاري اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800 22 0333 ویډیا ټلیفون وکړي
او موږ سره خپل نظر شریک کړي.
اوردونکو زه تاسو ته وایم چې په لومبۍ دوش میرو به موږ سره ملمانه وي. نو تاسو کولی شئ چې په روستو شمیرو موږ سره خبرې وکړئ، د غرنګي خپل نظر موږ سره شریک کړئ او زمونږه موضوع به نن دا وي. یعنی تاسو کولی شئ چې په دې باندې موږ سره خبرې وکړئ چې په قبایلی سیمو کې او د غرنګ په پښتون میشتو سیمو کې پښتانه چې چرتم دي هغه که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دغلته کې بدلون څرنګه راتلی شي، پښتانه د دې موجوده حالاتو نه څرنګه ځان وستلی شي. دا به زموږ موضوع وي چې کم ځوانان دي هغوی هم کولی شي چې خپلې کمې لاسته راوړنې دي د هغوی په خپل ژوند کې، هغه په تعلیمي میدان کې وي، هغه په ټولنیز میدان کې وي، هغه چې په هر څه کې وي هغه موږ سره شریکولی شي. خو زه لومبی ورځم فضل الرحمن کانی ته چې د خوست د ځوانانو د ملي جرګې مشر دی او دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. فضل الرحمن کانی صاحب ستړي مشئ، زه فکر کوم دغه ټلیفون کرخه کته شوله. نو همایون خان وزیر ته ورځم چې د وزیرستان سره تعلق لري. همایون خان صاحب ستړي مشئ.
خیر دی سلام لم دی، تاسو هم ستړي مشئ او په دې پروګرام کې زه د نورو ملمنو ته هم هر کلای وایم او پروګرام مرګرو ته هم هر کلای وایم او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
ډیر مننه همایون خان، څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
الحمدلله ورجانه تاسو دعاګانې دي.
همایون خان، زمونږ تاسو سره په پېښور یونیورسيټي کې هم ملاقات شو، زه چې درغلی مالته کې نو هلته کې هم مونږ د ځوانانو په مسلو باندې خبرې کړې وې. خو کداره ته وای چې تاسو خپل د وزیرستان سره تعلق لرئ، نو هلته په وزیرستان کې نن سبا ځوانان د کومو مسلو سره مخ دي، کومې غټې مسلې دي؟ داسې
سرار بھائی لکه څنګه چې ساسو په علم کې موږ مخکې هم دا خبره راوستي دي او اوس هم ساسو په علم کې او د ټولو اوریدونکو په علم کې دا خبره راوستل غواړم چې تر څو پورې د ځوانانو هلته کې د مشغوله او د ځوانانو د مسایلو خبره ده، نو زه به تاسو ته دومره پورې وایم چې تر کم وخت نه چې په وزیرستان کې او خصوصا په ټولو قبایلي علاقو کې چې موږ د کومو حالاتو سره مخامخ شوي یو، نو د ځوانانو ذهنونه چې کوم دي هغه بالکل د انتشار سره مخامخ دي او موږ مطلب چې کوم دي ځوانان نن سبا هیڅ قسم مشغوله نه لري او داسې مسله نشته چې زه هغه تاسو ته بیان کوم که هغه په تعلیمي لیول باندې ده، که هغه د انجایمنت پر لیول باندې ده، که هغه په کورنۍ مسایل دي، نو زه وایم چې زموږ ځوانان د ټولو قبایلو خصوصا د وزیرستان او د دې بیلټ ځوانان چې کوم دي ډېر زیات د نن سبا حالاتو سره افیکټ شوي دي او د ډېر قسم مسلو سره زموږ مخ دي.
همایون خان تاسو موږ سره د ټلیفون په کرخه اوسئ. فضل الرحمن کانی صاحب چې د خوست نه موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. کانی صاحب ستړي مشئ.
ژوندی اوسئ مومن صاحب، تاسو هم او همدارنګ د مشال ریډیو ټول اوریدونکو تاسو ټول همکارانو ته د زړه کومې سلامونه نیک هیلې احترامات تقدیموم.
وعلیکم السلام همایون خان، موږ بخنه غواړم فضل الرحمن صاحب همایون هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. نو هغوی خو وختي هم تاسو ستړمه شي ویلي، خو مال صرف دا ویل چې تاسو یو بلو پیژنې همایون موږ سره د وزیرستان د ټلیفون په کرخه دی.
زم په خپل ور همایون تم ډېر سلامونه نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. واقعیت دا دی چې یو څه وړاندې چې تاسو زما سره اړیکه ټینګه شوې وه، خو دغه ټلیفون لاین کته شوی وو، نو ځکه ما د همایون سره تعارف ونه شو. زه بیا ورته سلامونه وړاندې کوم. کاري سر زمونږ طرف نه تاسو سلامونه قبول دي او زمونږ سلامونه ومنئ.
کانی صاحب، همایون چې کوم د مسلو ذکر وکړو کېدی شي هغه به تاسو نه وي اورېدلی ځکه چې ستاسو ټلیفون کته شوی. نو که تاسو ما ته دا ووایئ چې کېدی شي همدغه مسلې وي څرنګه چې په وزیرستان کې دي، نو کېدی شي چې همدغه مسلې دغلته کې هم وي که نه، نورې داسې څه مسلې شته، څه وایي تاسو؟
نو د همایون خبرې خو ما په بشپړه توګه ونه اورېدې چې د کومو کومو مسایلو ته اشاره وکړه، خو له په مجموع کې هغه په خیبر پختونخوا یا په افغانستان او یا هم د نړۍ په نورو سیمو کې چېرته چې پښتانه اوسي کې خاصتا ځوانان په مکمل توګه به داسې نه وایي چې مثلا ځوانان هیڅ ډول مصروفیت نه لري یا ځوانان بېخي د تعلیمي سطحې څخه وروسته پاتې شوي دي، خو له هغه کچه لکه څه ډول چې په نړۍ کې په پرمختللو هېوادونو کې ځوانانو تعلیمي سطح لوړه ده یا مثلا ځوانان په مختلفو برخو کې مصروفیت لري، سالم مصروفیت لري، په همدغه ډول په پښتون میشتو سیمو کې چې خیبر پښتونخوا د افغانستان اکثره ولایتونه دي چې زیاته برخه یې تشبیتونه زیات فرصت په لحاظ چې وایي چې پښتنې تشکیلي د افغانستان د نفوس په لحاظ تقریبا څلوېښتو پورته ځوانان تشکیلوي، نو واقعیت دا دی چې د تعلیمي سطح په لحاظ یو څه لس ځوانان لګل شمېر ستونزو سره مخامخ دي. سالم مصروفیت ځوانان کم دی، مثلا کوی چې د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت نشته، نو په نتیجه کې ګڼ شمېر ستونزې یعنی منفي اړخونه ته ځوانان تللي دي چې په نتیجه کې کلیوالي مطربګري رامنځته شوې ده، کلیوالي جنګونه رامنځته شوې دي، همدارنګه په نشه یي موادو ځوانان اخته شوي دي، نو دا ټول ستونزې دي چې په موجوده شرایطو کې پښتنو ځوانانو سره
مخامخ شي. همایون خان څه ګوري چې څه وجه ده چې پښتانه په لسګونو کلونو د نړۍ نه وروسته پاتې شو؟ څه وجه ګوري چې وجه څه ده؟
بس اسرار لمبی دا بز خپل یو بدقسمتی د ځان وګڼم چې څومره پښتنه دی کاغه د پولیا غړ دی او کده د پولی دی غړ دی. لکه زه تاسو یو وړوکی مثال درکم, زمونږ حاجی میر زری خان عرف فقیری دی چې کوم تاسو به غلبن چې نوم اوردل وي تاسو به ډېر خبر
غنئ
چې کوم د برتانی خلاف چا په جهاد کې سرکرده حصہ اخیستی وه. زمون مشران وایي چې هغه به دا خبره ډیره زیاته کوله چې دا دعا کوي چې خدای پاک د دوو ملکونو مورچه مو ماکي.
بالکل.
نو زه دا وایم چې کله پولی اغله پښتنلی او کله پولی دیغله پښتنلی, مونږ نن سبا ګرځېدلیو د دوو ملکونو مورچه, بلکې د دوو خدای زهور په ستو ملکونو مورچه ویلې سم چې مونږ د ستو ملکونو مورچه ګرځېدلیو.
ها,
نو د دې نن سبا حالاتو د ټولو نه زیات اثر خو زویم چې د مخکې نه کوم اثر په موږ روان دی هغه خو د تعلیم نشتوالی دی. او دې مخ ته خبره زه تاسو کوم, دې مخ ته خبره دا ده چې زمونږ په علاقه کې زمونږ په بیلډ کې کده پولی اغړ دی او کده پولی دی اغړ دی په پښتنو کې د غربت ډېره زیاته, مطلب د غربت سره ډېره زیاته ده. او درې مغه ته خبره دا غواړم چې د نن سبا چې کوم دروز د دور نو اخلا تر نن دور پورې چې زمونږ پښتنه هي زمونږ پښتنه په هجرت باندې مجبور شول, د افغانستان زمونږ چې کوم پښتنه ورونه دي هغه پاکستان ته راغله, زمونږ د فاټا د قبایلی بل چې کوم خلک دي هغه په خپل ملک کې دنه په هجرت باندې مجبور شول, نو زمونږ خلک د داسې مسایل سره مخامخ شول چې هغه مسایل حل کول هغه د انسان قوت کې نه دي.
همایونو
زمونږ د اوس نه بار خبره ده.
همایونو څنګه تاسو ویلي چې دغه پښتنو پښتون مېشت سیمې چې کوم دي دغه د شپېتو هوادونو مورچې ګرځېدلې دي تل او یا د نورو د وجه نه خراب شوې دي؟ خو زه کانې سیب تورځم کانې سیب یو شمیر لیکوالان په قبایلي خلکو باندې دا تورونه هم لګوي چې دوی بدلون نه غواړي, او داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د باچا غازی امان الله خان نه تر ولسمشر نجیب پورې چې کوم دی لوی بدلون راغلی و, خو دا هم تورونه لګي چې آزادو قبایلو د دې مخه ونیوله. څه وجه دي کې څومره صداقت دی؟
اصلا لکه څه ډول چې مخکې همایون صاحب یو خبر وکړه, زه د خبرې یو څه نه تاییدوم, ځکه چې د کله نه چې د ډیورنډ کرښه د دغه دوو قومونو تر منځ البته قوم اوس په دوو قومونو باندې ویشل شوی دی چې یو مو دین یو مو مذهب یو مو ژبه یو مو کلتور, نو کله نه چې د ډیورنډ کرښه جوړه شوې ده له هغه ورځې راهیسې تر نن ورځې پورې د پښتنو په سیمه کې یو ډول تو همغه ډول تازات په همغه ډول کرکه او نفرتونه رزيګول شوي دي چې هغه د پښتنو په دود او کلتور کې نشته ولې بل څه څخه په موږ باندې تپل شوي دي په موږ باندې منل شوي دي. دا یو څرګند حقیقت دی چې د غازی امان الله خان له وخت راهیسې چې تقریبا ډېر کلونه تېر شوي دي, درې باندې نوي کلونه تقریبا زما په نظر تیریږي چې درې نوي کریزې په افغانستان کې منځل شوي هم ده, نو دا هغه ستونزې او هغه مشکل دي چې پښتنه قومونه خاصتا چې موږ د ځوانانو په نامه نوې خبرې وکړو چې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي, تر ټولو غټ لامل دا دی چې د ډیورنډ کرښه جوړه شوې ده. د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته قومونه په بېلابېلو نومونو باندې ویشل شوي دي چې مثلا دا هغه قوم دی دغه
قانی صاحب که تاسو وګورئ نو د برلن دیوالو دغه رنګې نور داسې ډېرې خبرې شته دي, لکه کوریا وګورئ تاسې مثال والی ډېر داسې دغه شته چې هغه خپلو کې سره ویشل شوي دي خو بیا هم هغوی پرمختګ کړی دی, نو څه وایي چې څرنګه پښتانه پرمختګ کولی شي, څرنګه هغوی کولی شي چې دا خبرې به وروسته حل کړي, دا مسلې وروسته حل کړي, اوس په تعلیم کې پرمختګ وکړي, نورې داسې شوبې دي په هغې کې پرمختګ وکړي. خو ما زه بیا هم هغه خبره کوم چې دا تورونه لګي چې ځینې خلک داسې شته دی په پښتنو کې دا تورونه لګي, ځینې لیکوالان دا تورونه لګوي چې هغوی خپله بدلون نه غواړي, هغوی چې کوم دی جدید علم او جدید فکر قبلول نه غواړي.
افغانستان کې همدارنګه پښتونخوا کې آرامي وه, ولی په افغانستان کې جنگونه او تربګنې به تر دې مهاله چې اوس هم په افغانستان کې تاسو وینئ چې مثلا په پښتنو کې ګڼ جنگونه روان دي، په خیبر پختونخوا کې همدارنګ په افغانستان کې په اکثره پښتنو سیمو کې، نو دا هغه چې تر اوسه پورې موږ مشغول ساتل شوي یو، هغه داسې به وي چې اوس مثلا په ځنګل کې خامخا شخص شي چې هغه به پخپله د کور دننه هم باندې داسې کسان پیدا شوي وي چې مثلا د خارجي لاسوهنو په مسله باندې، د خارجي لاسوهنو په تور باندې په خپلو منځونو کې یو ډول تربګنې جوړې وي، کیسې به جوړې، داسې کیسې به جوړې شي موږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو. خصوص کې یو نفر دی هغه خبره کوي چې موږ د نړۍ څخه کله وروسته پاتې شوي یو، که چېرې نړۍ 200 کاله موږ ته خپله په خوب ویده شي، موږ په هغې باندې کوشش کوو چې 200 کاله لاړ شو، نو 200 کاله څه چې 400 کاله به نړۍ مخته تېره شوي چې موږ هغې ته رسوو، نو موږ به د میسه په سمندر کې ضرور نه لهو کوو، ولې بیا به هم پرمختګ روان دی. ته په دې سمیو کلونو کې انشاءالله ډېر زیات پرمختګ شوی دی. نو دا واقعیت دی چې مثلا ستونزې نیمګړتیاوې به ډېرې وي، زیاتې به یې ځوانان به له ګڼ ستونزو سره مخامخ وي، خو په دغه څو کلونو کې انشاءالله هم په خیبر پختونخوا کې هم په افغانستان کې اوسنه څه پرمختګ شوی دی.
همایون خان، تاسو موږ سره د وزیرستان ټلیفون په کرښه، نو زما پوښتنه ستاسې نه دا ده چې دغلته په قبایلي سیمو کې ما خپل هم وکتل او تاسو زه خپل هم د قبایلي سیمې سره تعلق ساتم، نو که تاسو ګورئ د کلونو راهیسې چې کوم نه دغلته کې د معاشرې د اصلاح لپاره جماعتونو کې په اجتماعګانو کې عالمان او مولیان تقریرونه کوي، خو تاسو څه ګورئ؟ حالات دغه کېدو پر ځای نور هم خرابیږي، منافقت، دروغ، کرپشن، د بې ګناه انسانانو وژنه سیوا کیږي. څه سوچ کوئ چې د یو علاج لپاره چې کومه دوايي، کوم مرض لپاره چې کومه دوايي زمونږ دغه عالمان یا دغه کوم مولیان دی هغوی کاروي، نو څه ګوري چې دغه کې څه کمی خو نشته چې د حالات دغه کېدو پر ځای نور هم خرابیږي، معاشره نور هم د خرابوالي په لور روانه ده؟
اسرار لمبای تاسو ډیره خپل خبره چې کومه ده هغه وچړه. زما خپل سوچ دا دی چې دیش چې زه په دې خبره باندې غلط وم، ډیر خلک او ډیر اوریدل چې زما دا خبره اوري، عالم باندې خبره کول دي، د خبرې چې کوم رسول دي هغه په عالم باندې فرض دي چې عالم مونږ ته ورسوي، یا مطلب د یو پوه سړی وي، یو پوه خبره، د پوه خبره چې کوم ده هغه خلکو ته ورسوي. اوس دارو مدار چې کوم نه د منلو او د نه منلو دا په عوامو باندې ډیپینډ کوي چې یاره عالم چې یو خبره وکړي مطلب د خلک یې مني یا نه مني، تر څومره پورې چې د دروغ خبره ده، یا تر څومره پورې چې مطلب د بې ګناه قتلونو یا بې ګناه قتل عام خبره ده. نو زه انشاء الله العزیز په دې باندې ښه ډډه یم، او په دې باندې زه دا قسم خوړای شم چې صحیح مسلمان چې وي عالم به اړوي نه، خو صحیح مسلمان چې وي بې ګناه قتل هغه نشي کولای. اوس دغه د بې ګناه قتل عام چې شروع دی، یا زمونږ په خپله معاشره کې زمونږ تر نه چې کوم انتشار شروع دی، نو په دې کې خو ماته څه داسې بهرني لاسونه ښکاري، داسې بهرني چې کوم دي ماته خلک ښکاري چې هغه په دې شیزونو کې ګوتې وهي، حالانکه تاریخ په دغه خبره باندې ګواه ده چې د پولې اغړه او دغړه چې څومره قبایل دي یا څومره پښتانه دي، د ټولو نه زیات مسلمان خلک هم مونږ یو، د ټولو نه زیات ښه مسلمانان هم مونږ ځانته وایو، او د ټولو نه ښه انسانان هم مونږ ځانته وایو. د مسلمانۍ نه مخکې به زه انسانیت خبره وچړم، لکه په انسانیت کې هم زه چې بې ګناه قتلان چې کوم دی هغه جرم دی، په انسانیت کې هم درو ویل یا غیبت کول دا زویم چې په انسانیت کې هم جرم دی. بیا چې تم څومره پورې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام تعلیمات دي، یا زمونږ د خود مذهب د اسلام تعلیمات دي، نو هغه هم بار بار د
همایونو
صرف اوریدل د اسرار به تاسو خبره کوم، صرف اوریدل نه پکار، عملي څه باندې کار پکار دی چې په خبرو باندې مونږ عمل وکړو، ان شاء الله د دې حالاتونو به مونږ اوږو.
همایونو که منگا چومر ویڈیو گانی وکتلی پا آغی که یو کس ته دبل کس مره یا لالهی پا آغی مای چاره را کاغی، ناغه ده پختو جبه وی زان تا پختون وی ده دغا سی موسی دون که ده دغا رنگا کسو گا دغل تا که وجل کی گی داغی زی موری آغا خلق پرغار اخلی چه آغا پا پختو که خبری که پا پختو که وی شکلونه ده پختنو دی دغل تا که منگا وینو، نو چه وی تاسی چی؟
قرار به تاسو تاسو د خبرې فرضې اتفاق کوم، خو یو د خبره به درته وکم چې کله هم چې روس په افغانستان باندې قبضه شو، په افغانستان باندې کله هم روس حمله وکړه،
نو دا هغه نه پس د سی ای ای ډیر دا خلک هم راغلل چې هغه په وزیرستان کې زمونږ د پښتنو په کوله کې اوسېدل هغه اوس هم پښتو زده کړې ده. کله کله مطلب مونږ ته مشران وایي په وزیرستان باندې پاره ټیم کې زما اله پیدایش وو چې روس کله جزونه راپاسول او هغه ته په وزیرستان کې بمبرۍ کولې خو هغه ته د سی ای ای خلک اوسېدل. زمونږ ضیا صاحب چې کم ترن زمونږ دپاره اغستی وو زه یم چې هغه ترن چې کم دی زمونږ د پښتنو د تباہی زمونږ د پښتنو د بربادۍ او زمونږ د پښتنو د بدنامۍ سبب ګرځېدلای دی. نن هم موږ پښیمان یو، نن هم موږ جوړو چې
همایون تاسو خبره زکټ کوم، همایون تاسو خبره زکټ کوم. از دلته په یورپ کې اوسې ګمدلته کې ټرمپ شته دی، دلته کې میټرو شته دی، دلته کې چې کومه دی ډاکټر په اسانه باندې تا ته میسر وي، دلته کې د جون هر سهوله شته دی، بلیز نه زی دلته کې د ګیس لو شیډینګ نشته دی. نو کزه دا وایم چې په قبایلی سیمو کې خدای هر څه پرې دغلته کې زیاتره سیمې بداسي چلته کې بجلی به تلم نه وي، هلته کې به د بجلی ستنیم نه وي، هلته کې به ګیس هم نه وي. نو څه وای تاسو چې دا خو دا تاسو اوس د روس خبره وکړه، نو دلته خو چې کوم دی د کلونو راهیسي دا هر څه مسؤلیت شته دی او خ روان دي، نو دغلته خو د شوروي جګړه چې کوم ده داغي خو څه لګ دونه موده خو نه کیږي. د دین علاوه څومره جنگونه دلته هوادونو کړی دي، دویم جنگ عظیم کې برخه اخیستې ده، پړومبي کې اخیستې ده، خدایغي باوجود موږ دومره پرمختګ کړی دي. نو څه ګوري چې پښتانه هم د دې څه ځموار دي، د غزوانان هم د دې لپاره څه ځموار دي چې پر ځای دي چې خپل څه وکړي د نورو علاقار جوړیږي. څه وای تاسو؟
دا خبره دی سر به حساب په خپل ځای باندې خپله ټیک ده چې ته مطلب که تاسو په یورپ کې اوسېږئ، تاسو زمونږ سره اوس د ټلیفون په کرښه مطلب د یورپ نه آنلاین یې، دغه خبره په خپل ځای باندې ستا ټیک ده چې په دې کې د پښتنو څه غلطي ده چې زمونږ حکومت زمونږ په سر باندې پیسې اخلي، د پاکستان حکومت د پښتنو په سر باندې او د قبایلو په سر باندې پیسې اخلي، او په هغه پیسو باندې نه په قبایلو کې چرته سکول جوړیږي، نه چرته په قبایلو کې کالج جوړیږي، نه چرته په قبایلو کې مدرسه جوړه شوې ده، نه په قبایلو کې چرته یو کمپیوټر او د قبایلو دپاره ایښی دی، نه زمونږ دپاره روډونه جوړ کړي دي، نه زما دپاره ټلیفون ایکسچینج لګولی دی، صرف اور صرف کراوری دی پمنګ د پاسه ټوپک نیولای دی، د ټوپک په زور باندې پمنګ باندې چې سړی کوي. نو دا خبره خو د پښتون نشوه، دا خبره خو زما غلطی نشوه، او دا خبره خو نستا غلطی شوه. ته په خپل هم د مومند جنفی سره تعلق لري، ولې که په اغل ته څوک تعلیم نه کوي، او خو زه مخکې هم په بلا انټرویو کې ما درته دا خبره کړې وه چې سرار به چې زمونږ په وزیرستان کې اول سکولونه شته دي نه، کالجونه شته دي نه، او چې کوم شته نو په هغې کې آرمي پرته ده، نو زما بچي زما زوی او زما ورور زما وراره به په هغې کې څنګه سبق وایي او څنګه به پرمختګ کوي. دا زمونږ د پرمختګ یا زمونږ ته د پرمختګ د را کولو وسایلو چې کوم حق ته یې کومه ذمهوري ده هغه خو زمونږ زما حق نه جوړېږي، نه ستا حق جوړېږي، هغه خو د حکومت وقت حق جوړېږي، او چې حکومت وقت پرې خبره کې نه شي زیر، نو زمونږ قبایل به په کومه توګه باندې ترقی کوي او په کوم انداز به ترقی کوي.
همایون صاحب تاسو موږ سره ټلیفون په کرښه اوسې، زه بیا فضل الرحمن کانی صاحب ته ورځم. کانی صاحب زمونږ د دې پروګرام اخیری برخه ده، لږې شیبې پاتې دي، نو که دا راته ووایي چې ستاسو کومه دغه د ځوانانو کومه ملي جرګه ده، نو که دا راته ووایي چې دوی څه کړي دي او څه پلان لري، او آیا دا تشې خبرې دي او که نه څه بدلون به هم راشي؟
مومن سے محترم فقط یہ بھی خبر تھا اشارہ کو میں چھ ہمین صبر بندوران دی خبر وکڑی واقعیت ہے چھ پختنہ خاص تن زونان دی گڈ شیر تیز سر اللہ سب گریوان دی مخم مخم خوص مخم مخ دی وہ خبر ہے کہ خیبر پختنخوا تو کم آزاد ہے چھ تر 2010 کال پوری خیبر پختنخوا کے پختنوں تہ پختل زبا باندے رزق حق نہ دی ورسل شوی مثلا کچیر منگا سی ہوئے چھ مثلا پو یورپ کے یا مثلا لومړی جنگ جهانی یا دویم جنگ جهانی تیر شوی دی خو د اوس پرمختګ سره کتور د تاسو ورته اشاره وکړه هغه خلک پخپل شبه هغه خلک او پخپل غیرو متو باندې پخپل قوت باندې سره راټول شوی دی به ته پرمختګ کړی دی کوم وایي چې مثلا خیبر پختونخوا کې پښتانه اوسېږي، په افغانستان کې پښتانه اوسېږي، دغه مسله په افغانستان کې هم ده، مثلا زمونږ پلازمینه کابل دی یا د هېواد نور ولایتونه دي، په کابل کې تقریبا په افغانستان کې شپږ او یو نه زیات د فیصدۍ په لحاظ نه سلو نه زیات فیصد پښتانه اوسېږي، ولې په کابل کې په ټول کابل کې چې موږ وګورو
یعنی دو سو در سو لسی فرض کو چیز خوانزی دی پہلے کے دو لسی ہم دا سی یا در لسی یا سلور لسی دا سی نیشہ چی باکی بچ پڑا تو دا پختو ہی لئی دواز خوشحال خان لسا دا یا درمیل لسی دی رحمان بابا لسا دا باقی نور لسی چی دی اگر دی پختو پر لحاظ بلکل فلج دی سری شیدی و سازان ہم دی بڑی جوی دی اندر انگر پر خیبر پختو خواہ کی جی مگو وینو یا مگو رو یا مگلی در لی در لی سام کال پر پختو را جب چاہتا دی
کانی سے بڑیر بخن اگوالا ما دا پاکستان و افغانستان گاونڈی حیواد دا ہندوستان چمر پر مختگ یوکو دغل تکی یو عرب آبادی را چبان دے یو عرب آبادی در لکھا دا دنیا شپگم برخ آبادی ام دغا حیوات کی اسی گی چمر پر مختگی وکو حقوی هم دغا رنگی سکولن نلری چی پخپل جب آبانی وی حقوی هم دغا رنگی لری خو زد داوی ما چی وجه چی دا او چرنگا پر مختگ کی دیش او چرنگا پا دی حالاتو کی پا دغا سکولنو کی پا دغا پردو جب آمانی زدکلو کی زیم چی پا دی که چی تاسو گوری چی چی دا سی کی دیشی او چی ممکن دا
بالکل دا مهم خبر ده ځکه خاصتا د ټولو کشرونو څخه ځوانان باید هغه قوت وي چې د مېسې په سمندر کې ځانونه لغونه کې ما مخکې وکړه چې د تیر په تیر اوس ډېر پرمختګ شوی دی ډېر بدلونونه رامنځته شوي دي ځکه د هر ځوان په ذهن کې یو ډول مفکوره پیدا شوې ده چې موږ باید د نړۍ د ځوانانو سره ځانونه په قطار کې ودروو موږ باید د نړۍ د هغو ځوانانو په مقابل کې چې هغه کمپیوټر جوړوي هغه مثلا ټیکنالوژي جوړوي ټلیفون جوړوي وغیره نور داسې ټیکنالوژي شیان جوړوي چې دنیا ټول سره نږدې کړی ده نو پښتانه ان شاء الله د خبرې ته زیات متوجه شوي دي وی به داسې چې مثلا په سلو کې بلات کسان اوس هم په جنگ باندې لګیا وي شل کسان په جنگ لګیا وي ولې اسیا او یا په څه ډول سره رسېدلی وي چې پنځه ولولي په مختلفو ژبو باندې کتابونه ژباړل کیږي په مختلفو برخو کې د معلومات حاصلول شي د کمپیوټر د انټرنیټ سره بلدیت پیدا کړی دی دا څه کوي چې له لکه څخه زیات او وخت پښتانه اوس په ښوونځي کې شامل شوي دي نو رزم تاسو پښتانه ته چې دا موضوع په تړاو په وخت یې اوسم نو په درنه نه ان شاء الله په اسانه طریقه کې اوس چې په افغانستان کې موږ ویل چې کله چې نړیوال کو نړیوال شي په دغه افغانستان تر غوښتنې نړیوال ټولنه راغلي ده نو د دې سره جوخت مثلا د خلیج سرکل وړ شوی ده او همدارنګه مختلف په د بیارغونې په برخه کې کارونه شوی دي نو موږ خپل د ځوانانو ملي جرګې په اساس د دې څه خبرې وکم موږ تقریبا د ځوانانو ملي جرګې د 500 کلو رئیس مخفف فعالیتونه باندې پیل کړی دی د خپل شرعي او د خپل اسلامي یا افغانستان یا سفیک قوانینو په مطابق په چوکاټ کې خپل پروګرامونه مخې ته وړو پنځه یا شپږ کمیسیونونه لرو چې په بېلابېلو برخو کې موږ کارونه کوو مثلا ځوانانو ته د سالم مصروفیت پیدا کول د ځوانانو په منځ کې هماهنګي راوستل ځکه د ځوانانو زړونه په یو او بل نامه باندې مات شوي دي یو ته یوه خبره کېږي بل ته بله خبره کېږي د هر سړي بجو کې یوه ټپوي کې دا په یو انسان باندې یو ټپوي په بل ځوان باندې بله ټپه وهل کېږي نو د هغې په مقابل کې مثلا زبو وایم چې یو ته ویل کېږي چې ته د خلکي ځای بل ته ویل کېږي ته د مجاهد ځای بل ته د اشرار بل ته تروریست په مختلفو نومونو باندې په ځوانانو باندې ټپي وهل شوي دي وهل کېږي اوس د ځوانانو په منځ کې د سالمې هماهنګۍ رامنځته کول د دې زونې جوړول په دې باندې موږ کار روان کړی دی نشي توکو پر ضد ځکه چې اکثره ځوانان زموږ په نشي موادو باندې اخته شوي دي د تعلیمي سطح د لوړولو لپاره هڅې کوو د اداري فساد پر ضد مبارزه کوو همدارنګه د خپلو خویندو لپاره چې زموږ د ورونو سره جوخت دی مثلا د نړۍ د حقوقو څخه د شرعي حقوق یعنې اسلامي چوکاټ په مطابق نو دا کارونه دي چې موږ په پلان کې دي او د 500 کلو راځي په دې باندې لګي
همایون خان اخیری شیبې دي څنګه غوښته ما ویلي موږ سره تقریبا یو منټ پاتې دی دوه منټه پاتې دي اخر کې څه ویل غواړي چې دغه سیمو کې څومره د وسایلو پرمختګ ته د جدید علم ته او فکر ته څومره اړتیا ده دغه سیمو کې
اصرار بھائی لکه څنګه زه بار بار تاسو سره په کله هم په لائن باندې راځم نو زه تاسو ته د ټولو نه غټه خبره دا کوم چې ځوانانو ته یو داسې پیسہ لکور پکار دی په دنن سبا دور کې یو داسې یو ترن اغستل پکار دی چې پاغي دی با زه د دې مستر کې نه پټوم چې موږ به د نقصان سره مخامخ شو ضرور موږ د نقصان سره مخامخ کیږو او چې څه قرباني ورکړي د سرنګ براوړي چې تر څو پورې موږ ځوانانو څه قرباني نه ورکړي دا خبره پاتې نه کړي او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې حکومت زمونږه دی او که د افغانستان له اړخه دی چې تر څو پورې هغه د سنسریټي نه په سنسریټي سره سپ نه وي اغستې لکه زه دا غټه خبره وکړم چې زه په شمالي وزیرستان کې د ټولو نه پاتې تحصیل د تحصیل د تاخیر سره تعلق لرم چې نن سبا د ټولو نه زیات ډرون اټیکس په هغه علاقه کې کیږي نو په هغه علاقه کې نه زموږ کالج شته نه زموږ هغلته کې څه سکول شته یوه چې زه به تاسو ته د خپل کلي خبره وکړم
چې موږ په 1918 کې په سر کورنۍ باندې مشتمل یو کلی کې اوسېږو. نن سبا درې درې نیم سوه کور آبادي ده. زموږ په کلي کې یو پرایمري سکول نشته، نو پرایمري سکول جوړول یا هغه ته هایي او میډل سکول جوړول دا خو زموږ ذمہ داری نه ده، دا خو زموږ د حکومت بل ذمہ داری ده.
همایون خان ډیر بخنه غواړم، موږ سره د پروګرام وخت په ختمېدو دی. ستاسو نه ډیره مننه همایون خان، موږ سره د وزیرستان ټلیفون په کرښه وو. او فضل الرحمن کانی صاحب د خوست نه موږ سره ټلیفون په کرښه وو، ډیره مننه ستاسو. کانی صاحب موږ سره د خوست نه د ټلیفون په کرښه وو، د ځوانانو د ملي جرګې مشر وو. کانی صاحب ستاسو هم ډیره مننه.
قربان ژوندۍ اوس مومن صاحب ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله وو.
اوردونکو همدې سره پروګرام د ځوانانو وخت سرته رسی. څنګه تاسو واورېدل چې پښتانه ځوانان په کلاره نه دي ناست، او څنګه کانی صاحب هم ویلي چې ځوانانو کې بدلون راغلی دی، د هغوی سوچ او فکر ډیر بدل شوی دی، خو بیا هم په قبایلي سیمو کې جدید فکر او علم ته اړتیا ده. خپل کوربه سره